آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د ایبي بلی غنی اوریدو ته موزه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو د مجله مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایل راخکولي کړي. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له کندهار د انارګل د مشاعري په اړه راپور لرو.
لوی خدای لوی خدای چرا جوړ دا اوران ملت کړي، زمړ پر خار زمړ پر حال باندې رحمت کړي، راڅلیری دا غم او مصیبت کړي، لسینو مونږ یې کرکا او نفرت کړي.
هنر جاج مو د ازادي راډیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړی کړي.
خونړی دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب مې ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی ناګا د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په زړپانه کې به لنډه کیسه دیوا واوري.
د نری شونډو د پاسه تور خدایي خال د ډیبي ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تیری د یو میاشت بو
په ادب جام کې به لغمان ته لاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال به واخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی،
او په ورېښمین خیال کې به د پروفیسر بخت ساده دانش د نمنځ غونډې راپور واورو.
نه لیونه کېږم دا راغون کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګرځي دانش صاحب عبدل تراو بولو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13مه په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په شش درک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغه خبریالانو کې درې خبریالان د ازادي راډیو هم شامل وو: سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی. په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي راډیو له کورنۍ جدا شول. فرشته محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړۍ پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو خبریالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانزی سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي راډیو کې به تشه تر ډیره محسوسیږي. د راډیو مجلې نننۍ غنا د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایاتو کې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13مه په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیروني په بیلابیلو ولایاتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13مه نیټې قرباني شویو خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټولو په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربېره یو شمېر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رامنځته کړي دي. همداراز په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم د یوې غونډې په ترڅ کې په جګړه کې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته دې پام وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبريال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل رادیو په خبريال شوې برید وغانده. تیرونی په ننګرهار کې د مزل رادیو په خبريال عمران المر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله، او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبريال د بریټ عاملین جر تر جره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنې چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختمانی شرکت استازی انجینر داود احراری د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکی برخو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لری نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستي وه. د انارګل سګنۍ مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نورې مولې پکانو دا سرګل د څنګه یار دې نورې مولې پکانو.
انارګل کلنۍ دودیزه مشاعره چې هر کال د انارو د ګل کېدو پر مهال جوړیږي دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې وه. مشاعره چې د نوي او پرمختللي کندهار عینومینې په زړه کې نیول سوې وه د کندهاري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول سوي وې. په دې مشاعره کې د انارګل ساینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نور شاعرانو سولې ته ځانګړې سوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، تر جوړ دوران ملت کړې، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړي، راستګيري د غم او مصیبت کړي، له شنو مونږ یې کرکا او نفرت کړي، را په برخه مو د سولې شان عمت کړي، د غوران ویجار وطن له جنت کړي.
هر کله راشي سپین ستري سولې، زمونږ له هیواد مرولي سولې، زمک د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چترې نزی پردې لکړې سولې، راشه چې سا واخلي او شکر وکړي، زمون بچي زمون تور سرې سولې.
په نڅا په ګړې دوبه مې غزل سره راځي، سولې بدرګه با انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنگونو په شاتک کې، سولې تو خدای ک ناراستي وکړي راتک کې، نو راشه د کمزور مټو زور نشه، یا طالب اورور دی یا مغرور نشه، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزور مټو زور نشه، یا طالب اورور دی یا مغرور نشه، په تیرو نا کردو دی پخیمانه شه، او نور دی په دې خپل قام مهربانه شه.
انارګل مشاعره ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبی یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشي انانی د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتری پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکته د نورو کلونو غونډو د ذوقونو او فکرونو پر روزلو د کتاب او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړی زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعرې د مینې او یووالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل سي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پیغمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولی راځي د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې لپاره ځانګړې شوې ده. نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د موږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، ژور اغېز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوق کوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین، وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
کال پوره شو چې د ازادي راډیو لڅپې بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشتي محرم دورانی غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي راډیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګېډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مینه راځي چې د دغې چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل موږ سره نوي. لهم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. د یو سور قلم سر هم ور سره پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچوي هم شته. د زهرو کاروان خبرونه خونی تلاړم. دلته هم لورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال د یو خندرو یزمان تصویر را زړیدلې. تشې چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلې کیبورډ او د کمپیوټر توري خېخي د دې گواهی ورکول چې د دغې چوکۍ څښتن هم له موږ سره خدای پاماني کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزي د یادښتونو کتابچو سم شته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي. خای رنگي وچوي ځکه څښتن یې تری عمرې خدای پاماني اخیسته. د تعلیمي پروګرامونو خونی ته لاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولي خخ کړی وي. د فرشتې محرم دورانه یې خالی و. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکي لاسبند، دوه د اسلامي عقایدو کتابونه او د اوبو ګردوهلې ګلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی دی ځکه فرشته محرم دورانی په عمري سفر تللې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
خنړې دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبريالان او تصویر اخیستونکي په دوا بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پرونه پر همدی زر پای ترسیری تربیه چیز سباون کاکر ستاسو درانه
هم دیرش کلن سباون کاکر دا ازادی راڈیو ویڈیو جورنالیست او دا لوب لمایدان ورزشی خبرونی چلون که او دا واده کرده او یاو زوی در لود چه تر وجل که دو چور از یوروسته زامن جوڑه شول. سباون کاکر لازادی راڈیو سر پینز کالا کار وکرد.
دا خدای پامان
وویشکلن عباد الله حنانځی د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې وو. لواده یو کال تیر شوی او ماشومانی نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د اوس پاکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خزو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خوده. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصل و. دورانی بویل د غواړي د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه چیرې چې تروریستانو نړۍ ته خوده لیدا. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. ډګروال متی الله د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یوره کې هندستان روان کړه بودم په مجله
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی وو، نو کله چې په تیاره کې سپاره شول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی وو چې د خپل پلار خواته می ورزو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضی دا یوازی ځواني مرګ کاکړ حنانځی او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بلابلو رسنیو شپږ نور خبريالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبريال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو لولوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ حنانځی میرمن فرشته هاشمی حنانځی وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځی پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي.
دا هغه کمیس دی چې تل به یې اغوسته. له دې کمیس سره یې ډېره مینه وه. دا هغه حتر دی چې تل به یې ورنه استفاده کوله. څه شی مې چې ډېره ځوروي هغه د حنانځی بیلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری و، هغه مې بهترین دوست او د راز ساتونکی و. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت یې ما هر شیبه ډیره ځوروي.
ما احساس ضعیفي میکنم د وجود خود.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یاد وژل شویو خبريالانو څوکۍ لا هما غسي تشې پرتې دي او مرګونه ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان:
واقعا توره ورځ وه او توره ورځ ده لا هم. مانن هم د همدغې ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله حنانځی او فرشته محرم درانی.
د دې تر څنګ د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغان خبريالانو یوې ډلې د خپلو دغو وژل شویو همسنګرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لښکیل وړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته دې جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شنو ویل چې باید خکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبريالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته ویل:
لخکیل غواړو چې خبريالانو ژوند ته په ارزښت او اهمیت باندې قایل سي، او هغه معلومات چې د پیښې څخه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت دا که طالبان دي که هم نور وسوال په افغانستان کې، دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړې او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څه موده وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنونی توکو د تشریح لپاره مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. ستړي مشې.
په خیر اوسه. سلام علیکم
نایل صاحب. زموږ اوریدونکي به تاسې د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ په خپل ادبي خبرونه کې ملم کړم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو پاره کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړې دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیلمن غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی میکی اسپیلین یو امریکایي لیکوال دی په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول د وینې څکه دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې. پر هغې مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بېلابېلو اړخونو باندې غږېدلی یم. نو دا په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایرانی لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی پر لیکه خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او تر څنګ یې د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو وی بلاګ مې دی په ټول افغان کې. او په هغه کې پر لپسې ډول باندې زه خپل مقالې لیکم. د ملګرو کې مې مقالې ووسیږي داغه مقالې مې پکې خبرې کړې دي او تر څنګ له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی. عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی چې په نننی افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوتیک په نامه ادارې خپرول. هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. په ژواک خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خپرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول تحلیلول چې مثلا کوم ځای کې غلطي او نور څه شیان دي. په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د ژورنالیزم ټرینر په توګه کار کوو رسنۍ چې وي ډېر ابتدایي وي نو د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. ژورنالیستانو مو ته روزلی دي او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوي که نه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی متاسفانه د یادم وتو. هغه لکه گل شوند لکه پان سترګې زما د شری ټولګي نوم ده هغه لومړی ټولګه چې دغه چاپ شوی ده او ډیره خلک خوښه کړې ده یو بل ټولګه هم لرم چې هغه به ان شاء الله په خپل وخت کې چې کله وخت ورسېدو چاپو وي کله چې یوازې شم نو یو بل ټولګه هم چمتو ده نو شعر شاعری هم کله کله کو سر
نایک صاحب ما سره پوښتنه دا ده چې شاعران او هغه خلک چې هغوی هنري ادبیات تخلیقي هغوی تر ډیره پورې د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی او تر ډیره پورې په عاطفي او تخیل ډیر فوکس د هغوی زیات وي ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص دي چې هغوی تر ډیره پورې حقیقت پلټي څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي
د انسان فطرت دغه سې ده خدای دغه سې پیدا کړی ده چې مثلا د دوانو سیزونو جوهر د په وجود کې شته ده لومړی ځل لپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغی نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهیم علی السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي یعنی دا یو حقیقت په لټلو مسله ده د انسان په خټه کې دا شته دغه ویل چې مر راوخته چې مر راوخته دا بزما خدای وي هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي مثلا سپوږمۍ دانو نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دا نغښتل شوی دی چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونه پلټي نننی ساينس چې کوم پرمختګ کړي دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورس په ورس باندې حقیقتونه چې دا پلټي بل د خیال مسله ده د خیال مسله دا سي ده کچیرته انسان تخیل یا تخیلی ځواک او د قوه نه لرله او مثلا د دغه سي په خوب او په خیال کې دغه سي نه راګرځول شي مثلا ځان پاچا کی یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني یا مثلا تخیل ګرځي چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وای چې زه دغه سي هغه کېدې شي دغه سي شمه دا هم یو تخیل چې سړی ځان لپاره پاینده کې پیشبینی کوي او پیشنګری کوي کدا نه وي نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنی بدوی بکوله نو دوی چې ده دغه تخیل چې ده هم په همدغه واجب خدای پاک دوی وجود کې رانغخته چې دوی د دغه چاودنو چې دغه مخنیوي وشي بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په خپل لکه د شاعر په خپل وفي کل وادي نه هی مونږ دوی په هر وادي کې چې دی لالهند دي دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم فهمدغه کې حقیقت چې ده 100% مثلا 100% حقیقت ده او بل چې ده تخیل ده 0 تر منز یا مثلا 100% ده منفي خواته 100% منفي خواته سي نو دوی دوانو یو ځای کول دغه چې دي د انسان په جوهر کې نو دغه ننی ساينس ته چې ده 15 ورځې پرمختګ ورکړی ده مثلا ساينس فیکشن موږ په ادبیاتو کې لولو دغه چې ده تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دي دغه ساينس فیکشن چې ده د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي
مخکې تاسو په خپلو خبرو کې د شاعرۍ خبر وکړ چې شعر مې کوي د تخلیق برخه ده د سیډنی په برخه کې مې کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکل دي بیا دی ویل چې په ژباړه کې مې کار کړی دی د ژباړې مسله څنګه وه دې څنګه مخ شو چې ژباړه دی وکړه
د ژباړه خو چې دا په پښتو کې فل حال زنن ډیر اړینه ګڼم موږ مثلا په علمي لحاظ باندې کده نور ژبو سره ځان پرتله کوو په ورستیو کې ډیر کار وشول ځوانان خصوصا ډیر زیات کار وکړلو د بهرنیو ژبو نه اثر راوښباله ما هم د امغه اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا منګه په بلابلو برخو کې دغه اړتیا وینو دغه اړتیا مسو چې مثلا دغه اثر شدید باید په وختو کې وسی مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډیر کار وشول په ورستیو کې نو دغه د اړتیا په نظر کې نیول سره چې ما په دغه کم ځای کې محسوسول نو دغه اثر به را ترجمه کړی دي مثلا زما په دینی برخه کې دوا نور اثر ز خپل دینی برخه کې لرم یو هم جنت زمون په کورونو کې د ختیځ خبرندوی ټولنې په ننګرهار کې خبر کړی ده هغه د کورنی نظام په حق لبانی هم رواني مسائل سیړي هم دینی ملحوظات او مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي چې دا کورنۍ ټولو سره اړیکې په داخل کې غختلی وسی. نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې را ترجمه کو، خدای شز ما لپاره خپل ما چې کله ولوستل ما لپاره ډیر ګټور وو. نو په همدغه ارتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی، نو ټولنې لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثرو ډیر خپور شلو او خلکو خبر راګه کو ټولنواله پاغه کې د اوسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینی نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نو سره دغه مسائل څیړل شوې دي. نو هغه کتاب چې ده سنات سیاسی او دینی اړخونه دواړه لري.
کچې تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوې، ځکه اوریدونکي هم په دې تمې شي نایل صاحب نه یو شعر واوري. ساده شعر مینوال به وزګ وي.
نو ما داسې نه خو داسې شعرونه به راسره داسې اوږده نه وي، خو داسې وړې وړې دوه ټوټې به وي راسره. یو څلوریزه ده: د خپل وجود مړی ته ناست یم او ویر کوم، د خپل وجود مړی ته ناست یم او ویر کوم، زه نه پوهیږم چې تقصیر او که تقصیر کوم. کله بلاشم د نورو پر وجود اخته یم، کله بلاشم د نورو پر وجود اخته یم، کله بیا خشم خویونه د اکسیر کوم. او یو درې باندې نور دی د بل شعر: زر اعظم ته زما په تمه وسه،
زر اعظم ته زما په تمه وسه،
زر اعظم ته زما په تمه وسه، د یار غم له هر څه بی غم وسه. گزاره وی تل ناساز هر موسم کې،
گزاره وی
تل ناساز هر موسم کې، که زما منی نو بی موسم وسه. هغه زیم چې د هسک غړې غواړم،
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم، ته چې خخ کاری زما په کم اوسه.
نن څه ته روسي پوښتنه په توګه اوس مهال په څه بوخت یې، څه کوي؟ زده کړې مو تر کوم رسولي اوس لګیا یې؟
نو ما زه خو در معلمین د لار نه مې لیسانس ترالم د ننګرهار د ښوونې او روزنې تعلیم تربیې پوهنځي نه فارغ شولم، او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په نننی پانه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډ کیسه دی و انتخاب کړی. دا کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانه دیوا. هوا ورځ تر بلې سړیده، د منی موسم خپل کړه تازه بار کړی و. پلار به می هر وخت را یادول چې ژمنی کورسونه پیل کړه. یو ورځ په همدې نیت روان شوم. خمه په یاد دی کوم کورس می چې پلار را ته یاداوه، زموږ په سیمه کې یو لوتلو کورسونه شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خو لنډه دا چې کورس ته ورغلم داخله می وکړه. د انګریزی او حساب مزامین می پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه می وټکوله: راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي مې په صنف کې ټول لس کسه وو، اووه هلکان درې نجونې. ټولو ځانونه معرفي کړل، ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ ډیوا نومېده. ډیوا له رنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و، لکه د اور یو وړ بڅری چې ورشیندل شوی وي. د نری شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیبي ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تیرېده، یو میاشت بووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوه سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوې. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار مې چوپه خوله ناست و. پلار مې څه د پاسه د شپېتو کلو به و، نور له کاره لوېدلی و. زه هم د څه کم شپاړه سوکل وم، درانه کارونو سره بلد نه وم. لنډه دا چې همغه ورځ وه زه له کورسه پاتې شوم او ډیوه مې بیا ونه لیده. یو خوا د نیستۍ کړاوونه، بل خوا د ډیوې نه لرې والی نور غمونه زیږول چې زما ژوند دې له سترو ګواښونو سره مخ کړی و. ژوند مې همداسې روان و. درې کاله په همدې حالت کې تیر شول. ما مکتب خلاص کړی و، خو د نیستۍ درد مو لا هم اډونو کې څړیکې پاشلې. نیمو شپو کې به ډیبې هم کله کله زما د یادونو نړۍ ته تترڼا ورکوله. کانکور ته د چمتووالي مرحله او درسونه مې په ډېرو ستونزو پاس کړل. یوه ورځ مې ماما کره وم چې د موبایل شړنګ شو. یاسین و، غوږ ته مې ونیو. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام، زیره مې در باندې. د څه شي زیره؟ ژر یې ووایه هله نو. خوله ډېرې زورېدا، وروسته یې خوله خلاصه کړه. کابل پوهنتون ته بریالی شوی یې، تا ته او ستا کورنۍ ته دې مبارک وي. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده، زما د دردیدلي ژوند له سترو ارمانونو یو هم کابل پوهنتون ته تګ و. له دې سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډېر خوشحاله شول. لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سیمستر به نیمایي شوی و. یوه ورځ 12 بجې به وي چې درس مو خلاص شو، کور ته مې د تلو نیت وکړ. ښه شېبه روان وم. عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لورې ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه. د تګ نه آشنا برېښېده، لکه ټول ژوند مې چې د دې د تاک کاته کړی وي. زه ترې چابک وم، لږ څه ترې مخکې شوم. د وتو دروازې ته چې ورسېدم، یو آشنا غږ مې تر غوږو شو. سمیره و سمیره. دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه. شاته مې وکتل، د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې. ما لا هم نه پېژنده چې دا به ډیوه وي. دا هغه 15 کلنه ډیوه چې ما لیدلې و نه وه. سره تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و، خو لومړی یې لا تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده. په ژړغوني غږ کې یې وپوښتل، ته سمیر نه یې؟ له شنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې. زما پښې هم بی سیکې شوې او خپله اوښلنې سترګې مې نورې له واکه ووتې. په بوږنیدونکې غږ مې ترې وپوښتل، ته همغه ډیوه نه یې چې زه لکه پتنګ دا درې کاله درپسې کړېدم؟ له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو. شړکنده باران ورېده. ښه شېبه مو یو بل ته کتل، لکه یو بې وزرو پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلی وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهور در پیژنو، د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام،
ملا محمد ارزبیګي. مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس، د راز الدین خان زوی او په خټه صافی دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زیو په کلی کې زیږیدلی دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي سالی محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې ناظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د ده اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسی بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خو ګورېدونکو، دا هم د ملا محمد د یوه نظم یوه ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسوو. د افغانستان خلک زمری دي، په افګار به شي. د افغانستان خلک زمری دی په افګار بشي خیالات ته بده ورته مکړی نه ګنسار بشي د افغانستان خلک قانی په خپل دولت او ملک دی د افغانستان خلک قانی په خپل دولت او ملک دی صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دی تابې په سل رنگ تل دی کسبک نظر ور لره وکړی پاس پدار بشی خیالات بد ورته مکړی نه ګنسار بشی د افغانستان خلک سمری دی په افکار بشی
په جلال آباد کې مهن خبرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا ل دیر سره تعلق لرونکو شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه او د هغه د نوي چاپ شوی کتاب زبنه لیونه کېږه مخکتنه وکړه. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د بغزاده دانش دا ویړغونډه او د هغه د نوي چاپ شوی شعري ټولګي مخکتنه د اپریل په 26مه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤل عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بغزاده دانش چې د کتاب زبنه لیونه کیږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړ چې دانش عبد التراو بل مخکتنه ورته جوړ کو تر څو دا د برې پښتونخوا کم بینوال چي دا ورسره نږدې نه وګوري. په فیسبوک اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه وته هغه خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دي.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د دې شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او واقعیت ته ارزښت ورکړی دی. د پدې کوي چې زما ولس څه خوښي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه سي حرکت هغه څوک تر سره کوي چې هغه د دې شعر یا د دې نظم نه دی یو وسیلې په توګه کاروي. په منظومه ژبه د مفکورې وړاندې کول مستقیما د اورېدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ ده او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار دي چې خلک عاجل وي خول په کار دي. دا خلک پورې کېدو دي مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې د ویخول لپاره. د دانش شاعري زه یو جادو ګڼم یو سحر ګڼم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لپسینګ کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي خو بس سړي کې یو کمال مونږ ورته کریشن وي. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد به شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله او چې خپل مینوالو سره لنګدې نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم. دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکتنه وشو دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوالو او غزما رونه زم زمنګ د ویني د مینې رښتا ده. هغه خلک مده نزين نو کتلی نو راغله ملاغي سره کینه سمغي می ولی دا غي می واوري ده. نو دغه ډیر خوشاله يم. مبل داده چې خپل کور احساس ساتي کی
په پای کې بغزاده دانش د غونډي ګډونوالو ته یو شمیر نظمونه وویل چې لدرون استقبال سره مخ شول. د هغه لنظم مو یو برخه را بیل کړی ده.
دا زبا نلی ہونے کی گم ساپ الانس کی سور قلم دے او زما تاریخ پی لکی دگا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مالگی مالگی زبا خپل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گناہ دے چی پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم جنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتو نا ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن نمو نا ٹول پا ما باندی بد لگی زبا خپل صفت شرمیگم زبا نلی ہونے کی گم
یا د دیوی چې په دی وروستیو دو دریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک پانه ویډیوی شروع نه خبروي چې له عمله یې په خیبر پختونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال موندلی دي.
صرف دا زما گناہ دا چھپوخت نیم غیرتیم او بچے دا داری